میشوند و خدمتکار جامعه شوند. شکر.
سلامونه ته بجری شوې زه امید زهیر ملمو روانه خبری خبرونه کې هرکلای کوم. لمړی لند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام دبليو اف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخیره به له څه باندې 15 میلیون افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندېږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان بشپړ خواړه نه لري او 6 میلیونه بیا قحطۍ سره مخ دي. تفصیل به وروسته په یو مفصل راپور کې واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتانبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. روزا اوتانبایوا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړي. یوناما په خپل ټویټر لیکلي په دې کتنه کې د اعتماد رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه د بانکداری او د نجونو موضوعات وڅېړل شول. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز نړیوال جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یوځای شوي دي. ټاکل شوی ده چې له دې دوو ګروپونو به څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. افغان لوبډله به هم خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ انګلستان سره وکړي، خو وړاندې له هغې به د دې جام د تیاریو لپاره سبا افغانستان له بنګلادیش سره تمرینی لوبه کوي. د ایران پاوین زندان کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه تنه ټپیان شوې دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې راډیو فردا پرون را معلومات ترلاسه کړل چې دا وین زندان په مت څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهور ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې له دې محبت څخه لوګي او د اور لمبي پورته کیږي او همداراز د ډزو غږونه اورېدل کیږي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د زندانیانو د کورنۍ غړي د زندان لور ته تلل خلاري بندوي. د ایران دولتي رسنیو د ایران د امنیتي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دوی په وینا جنایتکارانو په زندان کې ناکراری جوړه کړې و خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی دی. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون د رضاکارانو ډزې وکړې چې 11 کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا دوه رضاکاران چې ډزې یې کړې وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو بیا ځلي ژمنه. ذبیح الله مجاهد وایي د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کارونه تر لاس لاندې دي. پرون د سولې او عدالت په نوم سیاسي خوځښت فعالیت پیل کړ، خو دا خوځښتونه د ستونزو حل ته څومره زمینه برابرولی شي؟
دغه وضعیت په افغانانو کې پیدا شي چې اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کیږي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د خلکو ژوند تر کومې کچې دی؟
دا غرمه خو بیخي ډوب مړی نه خورو، سهار خوی تیار خورو، بیا بل ماشان خورو، ماشان خورو کله کله نوی شی دغسې دی.
او د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس بایدن له سختو څرګندونو وروسته پاکستانی حکومت اسلام آباد کې د واشنگټن سفیر احضار کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دویمه نیمایي کې به درسي ساعت د ازادي رادیو ځانګړی خونیز پروګرام واوري. په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې طالبانو یو ځل بیا ویلي چې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې دي. د طالبانو وایان دا خبره په ترکی کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وروسته تر دې وکړه چې واشنگټن د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تور متحده ایالاتو ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو په سفر بندیز لګولی دی.
د طالبانو د حکومت ویان د ترکیې په دیار بکر ښار کې د اتحاد علما او مدارس د نهضت په نوم د دینی عالمانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د دوی حکومت د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیزي. ذبیح الله مجاهد دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې د نجونو د حقونو پر سر واشنگټن د طالبانو پر یو شمېر چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر بندیز ولګاوه. طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د دوی چارواکو ته د ویزو ورکولو د محدودولو پاړه د متحده ایالاتونو پریکړه غندلې او ویلې دي چې امریکا دغه اقدام له افغانانو سره د خواخوږي لپاره نه بلکې د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کوي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د ترکیې تر غونډې یوه ورځ مخکې د دوی د ویان له دفتر خپره شوې وه د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو غندنه شوې وه او په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان یو خپلواک او خپلو دیني او کلتوري ارزښتونو ته ژمن هیواد دی او د خپل نظام د مدیریت لپاره خپل سیاسي، کلتوري، ټولنیز، اقتصادي او تعلیمي اصول لري او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د نظام په کومه برخه کې مداخله وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن بی پورس د طالبانو هغه اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته چې په افغانستان کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ښځې او نجونې ځپلې دي د امریکا د ویزو په ورکولو بندیز ولګاوه. ذبیح الله مجاهد په ترکیه کې پرونی غونډې ته وویل چې د نصاب سمون د ترانسپورتي وسایلو چمتووالي او د ښوونځیو د بیلیدو پر سیستم کار روان دی، خو د داونه ویل چې دا کار به کله بشپړ شي. په افغانستان کې د لیسې د دورې زده کړې په ښوونځیو کې پخوا هم بیلې وې، د هلکانو او نجونو مکتبونه جلا وو او په اکثرو پوهنتونونو کې زده کړې یو ځای وې. د طالبانو ویاند علماو غونډې ته پرون دا خبره هم وکړه چې دا مهال د افغانستان په 124 پوهنتونونو کې په لسګونو سره نجونې په زده کړو بوختې دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه پروسه شال کابل ونیو ژمنه یې وکړه چې د نجونو ښوونځي به پرانیسي. بیا یې د نوروز تر پیل مخکې رسمن اعلان وکړ چې ټول نجونې به ښوونځیو ته ځي، خو د وري په دوهمه چې ښوونځي پرانیستل شول د طالبانو وسلوالو تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لزګونه په خوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت د شنبې په ورځ د موجودیت اعلان وکړ. د دې حرکت په مشرتابه کې د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. حنیف اتمر د غونډې ته وویل چې په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف سره راټول شوي او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت له رایې ولري. خو داسې حرکتونه کولی شي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اغیزمن تمام شي. په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل د ازادي رادیو خبریال سره مرکه کې همدې پوښتنې ته خپل مرکه په ځواب ویلو سره پیلوي.
ما په ان باندې د افغانستان د فعلي معزلې او د حل لپاره همدارقم ملي حرکتونو ته ضرورت دی چې افغانان په یو تشکل کې یا په یو حرکت کې سر راغون شي تر څو پورې دغه وړتیا په افغانانو کې پیدا شي چې نور د افغانستان اختلافات او معزلې د جنګ لارې نه بلکې د سولې او د خبرو اترو لارې نه حل کېږي، او عدالت په دې معنی چې په افغانستان کې نور دیکتاتور او خودکامه او د خلکو یا د ولست رای نه بغیر حکومتونه نشي کولای چې دوام وکړي او یا کامیاب شي یا ملي بین‌المللي مشروعیت پیدا کړي، نو بهتره به همدا وي چې همداسې حرکتونه لارې د فشار راوړی شي تر څو پورې یو رای حل دی د افغانستان د راتلونکي د سولې او د ثبات لپاره پیدا شي.
اغلی کډوخیل، مخکې هم په یو شمېر هیوادونو کې حرکتونه رامنځته شوي دي، مثلا په ترکیه کې په ویانا کې غونډه وشوه، په ځینو نورو هیوادونو کې هم یو شمېر افغان سیاستوال هلې ځلې کوي. دا ډول غونډې ستاسو په باور د افغانستان د سیاستوالو په منځ کې د بیلوالي او پاشل کېدو نقشه نه ده؟
هر افغان حق ته اظهار نظر لري، هر افغان مسئولیت لري د افغانستان په وړاندې باندې. هر څوک چې په هر چا باندې زیاتر اعتماد لري یا لاسرسی لري بلاخره احساس ته مسئولیت کړي او داسې حرکتونه ایجاد کړي دي.
که دغه رقم بیلابیل حرکتونه رامنځته کیږي، حل لاره به څه وي؟ داسې چې افغانان له دغه اوسني وضعیت راووزي، داسې یو نظام په کابل کې ولري چې هغه نړۍ ته د منلو وي.
د فعلي وضعیت د حل لاره همدغه ده. دو پیام لرمی. اول پیام هغه څوک دی چې دغه حرکتونه ایجاد کړي او په مختلفو ممالکو کې غږ پورته کوي، ناراضه دي او وړاندیزونه لري چې باید واقعا همدغه بین‌المللي پلاتفارمونه د همدغه حرکتونو له لارې باید د خبرو اترو له لارې نه دوی په خپل منځ کې یو اجماع ته ورسیږي تر څو پورې واقعاً دغه غوښتنه په یو قوت بدله شي او 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 د خبرو اترو د ناستې په دارولو باندې باید فشار واچي. هغه کومه وعده چې طالبانو او همدارنګه بین ملل ټولنې خصوصا امریکا کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات په یو جمع د خاطر باندې باید کار وشي چې بالاخره یو رای حل پیدا شي. د طالبان لپاره هم دغه پیام ده چې طالبان به دا درکړي چې او دغه درې څلوېښت کاله د ترخی او منفی تجارب د افغانستان په دې تاریخ کې باید ذکر وي چې د جنگ لارې د زور لارې د وژنې لارې د دیکتاتوري لارې نظامونه نشي کولای چې دوام وکړي. باید په دې باندې پوه شي چې ولس ناراضه دی، خلک ناراضه دي او د افغانستان د نجات لپاره داسې افغانستان ټوټه ټوټه نه شي، داسې د افغانستان دښمنان د افغانستان د فعلي وضعیت څخه منفي ګټه وانخلي، احساس د مسؤلیت وکړي. زیاتره مسؤلیت دوی ته متوجه ده ځکه چې دوی اوس په حاکمیت کې دي. هغه خپل وعده یې چې کړی هغه باید پلی کړي او په دې کې دوی باید له دغه فعلي وضعیت نه دوی خپل ځان راوباسي. د مذاکراتو د خبرو اترو لارې یو سورایي سیاسي حل ته باید افغانانو سره ورسیږي تر څو پورې افغانستان له د اوسني بحران څخه ووځي، هم ولس خپل شي او هم دنیا بین المللي ټولنه هم د افغانستان څخه حمایت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو کتونکي شینکی کډوخیل وچی د سولې او عدالت په نوم د سیاسي خوځښت د سیاسي فعالیت لپاره وروسته یې د افغانستان په چارو او شرایطو د دې د اغیز په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تیرو دوو میاشتو کې د طلوع او طلوع نیوز نه کارکونکو دندې پریښي دي. د رسنۍ کارکونکو چې خپلې دندې پریښي لامل یې د طالبانو لخوا په رسنیو سخت محدودیت یاد کړی. له بلې خوا د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. د طالبانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه. جزئیات یې د خاطر پردیس په راپور کې.
خبرنګاران و رسنه ها
د طلوع نیوز یو له پخوانیو کارکونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې د روان کال د اګست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هېواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنۍ د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تېر یوه کال کې د ماسک په سر خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا د نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه ښځینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له طلوع نیوز او همدا شان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
د طلوع نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پورس پر خپل فیسبوک باندې د یو عکس په خپرولو سره له افغانستانه د وتلو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیرو دوو میاشتو کې خپله دنده پرېښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړي سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دغې رسنۍ یو بل کارکوونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپلې دندې او هېواد پرېښودلو لاملونه داسې بیان کړه.
دری او اخر مو همیشه
په دې وروستیو کې موږ د امارت له خوا نه ډېر مکتوبونه ترلاسه کړل او هر ورځ په رسنیو کې قیدات وضع کېدل. ځاني او کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه وو. همدا لامل و چې خپله دنده مې پرېښودله. زما په ګډون ډېر هغه کسان چې له تېرو څوارلسو کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه د وطن پرېښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو همداراز د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو له امله یې په تېرو دوو میاشتو کې نه کارکوونکو چې په بېلابېلو برخو کې کار کاوه خپلې دندې پرېښودلې دي. د دې خبرې رسنۍ اوسنیو چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازی ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړې چې د رسنیو د کارکوونکو او همدارس خبریالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې په اوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده او دا د نورو خبریالانو او رسنیو په روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت ته په کتو سره خپلې دندې پرېږدي.
د طالبانو حکومت په تېر یو کلن مزل کې شاوخوا 8 سلنه رسنۍ بندې شوې او 9 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې پرېښودلې دي چې د ارقام تېرونې په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له آزادي رادیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د آزادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام لومړی پړاو نن په استرالیا کې پیلېږي. دا لوبې به د دې اونۍ تر پایه د اتو لوبډلو ترمنځ وي چې څلور لوبډلې به د غوره ټیمونو له ګروپونو سره یو ځای شي. لومړی به نن سریلانکا او نیمیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. تر خوا بیا بل ګروپ کې چې بي ورته وایي ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یو ځای دي. دا هم باید په یاد ولرو چې افغان لوبډله هم سبا بنگلادیش سره په یوه تمریناتي لوبه کې مخامخ کیږي.
نن په پام کې ده چې دوی لوبې وشي. لومړی یوه د سریلانکا او نامیبیا ترمنځ ده او بل یوه د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ. په لومړي پړاو کې اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې سریلانکا، نامیبیا، متحده عربي امارات او هالند. په بی ګروپ کې ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بالر هستی ګل عابد اټکل کوي چې له دې دواړو ګروپونو به سریلانکا او ویسټ انډیز بل پړاو ته لار وکړي.
کمی ټیمونه د کرکټ ته ډېره ښه تجربه لري. سریلانکا خو موږ تاسو ووتو کتل چې د پاکستان او هند او بنگلاديش په شمول آسیایي جام وګاټه. ویسټ انډیز همدغه شي همدا اوس خپل هغه کیریبین لیګ ټورنمنټ ختم کړ. ډېر ښه ټورنمنټ یې وګاټه نړیوال جام نه مخکې.
له ټاکلیو اصولو سره سم به بل پړاو ته له لومړۍ مرحلې دوې نورې لوبډلې هم لاره کوي. د ښاغلي عابد په نظر زیمبابوې هم تجربه کاره لوبډله ده او له دې سره څنګ ته به متحد عربي امارات بل پړاو ته لاره وکړي.
د آسیایي هیوادونو کې د دیشل اوري د کرکټ یو ځانګړی استعداد پروت ده. نو ځکه زه وایم چې امارات به هم د ګروپ نه
د لومړي پړاو اته لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې د اکتوبر تر 28مې لوبې وکړي. بیا به د هر ګروپ دوې لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته انتخاب شي. افغان لوبډله د پیاوړو په ډله کې ده او لومړۍ لوبه د همدې پړاو له پیلېدو سره سم په لومړۍ ورځ یعنی د اکتوبر په 28مه له انګلستان سره ده.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په وروستیو کې د پاکستان د اټومي پروګرام خوندیتوب تر سوال لاندې راوست. جو بایدن د اکتوبر په 14مه باندې چې د پنجشنبې ورځ کې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند لپاره د کمباین کمیټې د وینا پر مهال وویل چې ښایي پاکستان د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه وي ځکه چې دا هیواد غیر منظمه اټومي وسله لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفیر د هزارولو خبر ورکړ. جو بایدن د پنجشنبې په ورځ د امریکا د منځمهاله انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کمپاین کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان شایي د نړۍ یو له خطرناکو هیوادو څخه وي ځکه چې اټومي وسلې هیڅ راز انسجام نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری پرون په کراچۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د امریکا د جمهور رئیس خبرو هیڅ کړی دی. دی وی زه د ولسمشر بایدن څرګندونو حیرانه کړی یم. زه باور لرم چې دا په حقیقت کې یو ډول سوء تفاهم دی چې د نه تعامل له کبله رامنځته کیږي. بلاول بوټو سرداری زیاته کړه چې له کومه ځایه چې موضوع د پاکستان د اټومي تاسیساتو د خوندیتوب او امنیت په اړه ده، دوی د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره سم ټول نړیوال معیارونه عملي کړي دي. د ولسمشر بایدن د خبرو متن د سپین مڼې په وېبپاڼه کې خپور شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای چې د پوروسی سفر کې چې واشنگتن ته درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون له نورو چارواکو سره وکتل او هلته د پاکستان د اټومي وسلو په اړه اندېښنه ورسره شریک نه شو. بوټو زرداری زیاته کړه چې دا داسې فکر نه کوي چې د متحده ایالاتونو د سفیر احزارول به د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو منفي اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړه چې چارواکي کولی شي چې د اټومي پروګرام په اړه د واشنگتن ځانګړي اندېښنې حل کړي. د روټرز ټرانس په باور د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې چې له څو کلونو راهیسې تودې نه وي تازه په ګرمې دوبي راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مال راځي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه انسانان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه یې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی هڅه کوي روان میلادي کال هر میاشت 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. هغه کسان چې د خوړو له کموالي ځورېږي وایي اړ شوي چې حتی خپل واړه ماشومان هم درنو کارونو ته واستوي. د هم په دې اړه تفصیلي راپور.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په باب یو وار بیا اندېښنه ښوولې او وایي غذایي مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د عثمان په نوم زلمکۍ چې د خوست ولایت په کوڅو کې پلاستیکي بوتلونه ټولوي وایي د دوی کورنۍ زیات وخت درې وخته خواړه نسی خوړلی. د کافی خوړو د نشټوالي ستونزه یوازې د خوست ولایت د دغه اوسیدونکو په کور پورې منحصره نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو 100 کسانو کې یو تن د ناکافي خوړو له کبله په ناروغیو اخته کیږي او ناکافی خواړه کولای سي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې هم په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري او د خوارځواکۍ په څیر د ناروغیو ترڅنګ لګڼو کړوونو کړیږي. حتی ځینې کسان اړ سوي چې د خپلو اولادونو د پلورلو اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. دغه اداره زیاتوي په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. بس بیبي د غزنی له ګیري ولسوالۍ څخه د دغه ولایت مرکز ته په کډي کولو مجبوره سوې ده.
کور کې چې نسته مېړه مې په دې رقم باندې و په ډېرې سړی ولو کله به و کله به نه و. دا بازار بیا هم دغونه لیښي نه چې بیا داسې یو د بل د خپل مثال خبره یا د زړو کالو یا د بل شي داسې لږ رحم لري. دا پرون هم دلته واده ولو دا وریجې مریجې رالېږلې بېګا لیکانه غلي وخوړي اوس بیا دغه وچې ډوډۍ موږ سره ستالې مهرباني چې چای نو له تو خطر راغلي.
د اکتوبر میاشتې 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده او هر کال په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د هغو کسانو ستونزو ته پام وسي چې خوړو ته اړ دي او د هغوی د لاسنیوي لپاره د نړیوالو پام واړوي. د 2022 میلادي کال لپاره د دې ورځې لمانځنې ته دا شعار غوره سوی هیڅوک تر شا مه پرېږدئ. خو داسې ښکاري چې افغانستان کې میلیونونه وګړي وږي او تر شا پرېښوول سوي. د نړیوالو هغه مالی مرستې هم د پخوا په څیر ورسره روانې نه دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 2 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې دوی روان میلادي کال له څه باندې 1.2 میلیونو هغو کسانو سره د خوړو مرسته کړې چې زیانګالي او خوړو ته محتاج ګڼل کیږي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په میلیونونو کسان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړ دي.
اوس مهال په افغانستان کې ورستۍ شمېرې چې موږ په واقع لرو هغه د IPC چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی و سروې ده او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې 19 میلیونه په شاوخوا کې یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې په وینا یې تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه سوي دي. د ازادي راډیو مینوال هر ورځ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبتوي او وایي د دوی په نوم راغلي د خوړو مرستې دوی ته په منصفانه ډول نه ورکول کیږي. طالبان وایي د خوړو هغه مرستې چې د دوی لخوا ویشل کیږي تر ډیره اړو کسانو ته رسول کیږي، خو د نړیوالو مؤسسو لخوا د مرستو پر ویش دوی کنټرول نه لري او د شفافیت ضمانت یې هم نسی کولای. د غزنی د اوسیدونکو بس بی بی غوندی په میلیونونو کسان په افغانستان کې لولوږي او قحطی کړیږي او د لاسنیوي په تمه دي.
پونشم کور کې نس ناوس لزګې ما د تاسو خپل باندې نس په چیو په دغه باندې را سره نس په دغه تمو باندې په چیرې وړي باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو.
پاپنسن کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی وای دوی توانی دلی روان میلادي کال تر 22 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوړو امراسته وکړي.
تر اوسه پورې 22 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلي دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندی کې له 121 هیوادونو په 109 قطار کې راغلی. دا شاخص چې تیر جمعه خپور شوی پکې راغلی، افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي د خوړو د کموالي له خورا بد وضعیت سره مخامخ دي. د دې راپور پر اساس که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې ډیر خلک یې د خوراک لپاره څه نه لري، خو افغانستان وړاندې په افریقا کې 12 نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان پرتله حالت څو برابره خراب ګڼل شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او افغان هنرمند او د پښتو ادبیات خوونکې عبدالقیوم ناصح د 33 کالو په عمر وفات شو. عبدالقیوم ناصح په موسیقي کې کلونه کلونه تدریس وکړ او خپل هم په پښتو، دری او اردو ژبو سندري ویلې. د صادق رښتینی د هغه ژوند نو هنر ته لنډه کتنه کړې.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1928 لمریز کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 لمریز کال د کندهار د عالي دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي. استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد یعقوب، استاد قاسمي او استاد رینبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې و، ځکه یې نو په کندهار کې په ثانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناصح له 1945 لمریز کال را په دیخوا د موسیقي په فن کې ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، تبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی و، او په دې برخه کې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاګردان هم روزل. استاد ناصح هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د 1928 لمریز کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناصح د پښتو ادب سره د بیکچ مینې په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناصح صاحب نه یوازې دا چې دی د استاد وو، یو ښوونکی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل او په زمن کې د ادبیاتو په اړخ کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده.
استاد ناصح ته په 1999 لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادۍ رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چاپ اثر نه لري، خو د شعرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاته دی. نوموړي دوه ودونه کړي وه، خو نارینه اولاد نه درلود. هغه چې په ورستیو کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروتو د 1401 کال د سمبلې پر 28 نیټه د درو بیا کلنې په عمر وفات شو.
گاہی پخلاوی سنم گاہی جلاوی سنم گاہی پخلاوی سنم گاہی جلاوی سنم
د استاد ناصح د ژوند او هنر په اړه د راپور په پایته رسیدو سره وخت په کابل کې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی ژمنه کوي چې د ژمي تر اخره به لڅ باندې 15 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې وکړي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې د خوراکي توکو په دې مرستو کې 1,500 ټنه شاوخوا د خوراکي موادو ذخیره کول چې په هغې کې لری سیمې هم شامل دي. د ژمي په اوږدو کې به یې لاري بندیږي ورته ور ورسیږي. همداسې حال کې چې نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله دا ورځ داسې مال راځي چې لوړاندې ویل کېږي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 انسانان بشپړ خواړه نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا وایي یوناما د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټن د راکمولو لپاره د پله په توګه کار کوي. مرمن روزا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه کې کړې ده. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په بیلابیلو مسایلو لکه بانکداری او د نجونو په موضوعاتو بحثونه وشول. اوتنبایوا تیره میاشت د یوناما مشره وټاکل شوه او دا یې امیر خان متقی سره لومړۍ کتنه وه. نن په استرالیا کې د کرکټ شل اوریز جام پیلېږي. په یوه لوبه کې به نن سریلانکا له نامیبیا سره مخامخ شي او بله لوبه بیا د متحده عربي اماراتو او هالند ترمنځ ده. دا څلور سره لوبډلې د لومړي پړاو په الف ګروپ کې دي. د دې پړاو په بل ګروپ کې بیا ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند سره یوځای شوي دي. ټاکل شوی چې له دې دوو ګروپونو بعد څلور لوبډلې د پیاوړو لوبډلو پړاو ته ووځي. دا په داسې حال کې چې افغان لوبډله به هم د شنبې په ورځ انګلستان سره خپل رسمي لوبه وکړي، خو له هغې وړاندې به سبا د دې جام د تیاریو لپاره افغانستان او بنګلادیش سره مخامخ شي. د ایران په وین زندان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څانګې راډیو فردا معلومات ښیي چې د اوین زندان په مات څانګه کې خلکو بغاوت کړی. دا څانګه په دې مشهوره ده چې سیاسي زندانیان پکې ساتل کیږي. په خواله رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د دې محبت څخه لوګي او د اور لمبې پورته کیږي او همداراز د ډزو غږونه اورېدل کیږي. او د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د بلګروت په سیمه کې د پوځي روزنې پر یو مرکز پرون 2 ورځاکار پوځیانو ډزې کړي دي چې 10 کسان یې وژلي او 15 ټپیان کړي دي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې رضاکارانو ته د اوکراین د جګړې لپاره روزنه ورکول کېده. په بیان کې راغلي چې دا 2 رضاکاران بیا چې ډزې کړي وي د ځوابي ډزو پر مهال وژل شوي دي. ډیره زیاته مننه چې را سره وی او سم لژمنې سره سم درسي ساعت د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ښه راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ درس کې د افغانستان د تاریخ یوه پاڼه اړوو او د اسلام له خپرېدو مخکې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی موږ ته دا وایي چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین د راتلو په مهال پر دې جغرافیې چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه مهال د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه و. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام د راتګ په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی په نننۍ درس کې راته ځوابوي.
په دې لوست کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. رازو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتالی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی شو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودی. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلې ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیون سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه، د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بېلابېلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودله. پر دې سربېره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه و. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدي او استایي تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه دا په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور راورسېدی.
په درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. له دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخې وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت اوري. د ولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېست کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک وو، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
موضوع د حج میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ وو او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې وو. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاڅون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړې ماتې کړلې او سیمه ییز خپلواک بنسټ یې کېښودوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاڅون د بریا په شولو کې هم بحث کوو او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایرانی شخص لخوا مشري کېدل چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاڅون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاڅون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشهور دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاڅون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاڅون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاڅونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو لاملونه څه شي وو؟ اوس به د کندهار د پاڅون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه وو چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاڅون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقع و د میرویس خان نیکه د پاره تر څو راپورته سي او د صفویانو په ضد باندې پاڅون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. سترنګ چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و. نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو کې هر ډول زور زیاتی پیل کړی و. نوموړی د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړل. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لوا دلایل او لاملونه و چې د کندهار خلک یې واپسون ته اړستلی و. د دې وروسته راځو د کندهار د پاڅون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې اوس معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجی میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په دا راوروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیاتو او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې دی یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله، خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګرګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی وو چې بیا وروسته ګرګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابست لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1415 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویې کړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ 4 ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغه استویم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزره پوری او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه ترڅو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی رسو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 زېږدیز کال کې د فبروري د میاشتې په 1 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي او د وژلو څخه وروسته په 2 ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهۍ اعلان کوي. په دې توګه په یو وخت کې په یو هیواد کې 2 حکومتونه رامنځته کیږي. چې یو د امیر حبیب الله خان رور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمېرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپل اصلاحات او نوښت خوښونکی وو او مینوال وو. درېمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم وو. له دې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شریکي، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودی چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علي احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلونډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کراند سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو 15 مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی وو، او هغه لاسلیک چې امضا کړی وو هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان وو. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1996 کې. سرنګ چې موږ ویل چې د راولپنډۍ د سولې کانفرنس د افغانستان په زیان وو، نو د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت څخه غوښتل چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسیانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي، او د افغانستان هیات یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1991 کې. د برتانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړې، چې وروسته له 11 میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1991 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ښوونکي مو واورېدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ له ګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
یله د چې د خونکي لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هر ورځ لوستل شوی درسونه بیا په کتاب کې در سره تکرار کړئ ترڅو مو پښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زاگانی در بخما خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخما خویو کار بکوے زچی دسڑا انکار بکوے تاس ساگانی در بخما خویو کار بکوے ہو غندنا اے دوہار